سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافر د سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې ترسره شوه. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاند ویلي هیله مند دی چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ او د معتدله سیاست په پلي کولو سره ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړه. کیف وایي 45 سرتیري د راتګ په حال کې دي او مسکو هم ویلي دي درې پیلوټان یې بیرته مسکو ته ستانه شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر رئیس اندري ایرماک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شوو سرتیرو 2 سلویښت حق دي چې په ماریپول کې د فولاد د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې و. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټان یې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته هیواد ته راستانه شول. او د سودان د جګړې د ښکېلو لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کېناستل. ریاض او واشنګټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا د جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې دغه اندېښنې په ځانګړي ډول په کومو برخو کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره فورمې ډکې کړې دي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت لخوا د پاسپورټ ریاست څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا چې ولې خلک د پاسپورټ په اخیستو کې ستونزې سره مخامخ دي د به هم درته په راپور کې ولرو. په غزنی کې بیا هلته تاریخي عبادات رغول کیږي. چارواکي هلته وایي چې چرته د دغه عبادتو د رغولو چاره پیل نشي، امکان شته چې دغه تاریخي سیمې له منځه لاړ شي.
دغه میراثونه با استایسته د څو کلونو مشاهده نه چې یو په یو په څوک څوک نړیږي. کدی تجدید پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
نور مطالب هم درته لرو. د اوکراین د جګړې د جزئیات او همدارنګ په سودان کې مو د روستیو تغیراتو هم خبرو. ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انتونی ګودریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغانو میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وخانده، خو یې ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي له ستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. په لیک کې راغلي چې ښځې د هر بشر دوستانه ځواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر رسولو کې باید د ښځو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یونامه په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغاني فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنا را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخل کشور میباشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړي او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانست
ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از نظر قسمت زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت پاړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتي وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړي، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظاره ستړي شوي او غواړي چې ژره تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دغه ادعاو پر دولو سره وایي د پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
عبدالولی نومی کی وای تیر کالیه ده پاسپورت آنلاین فرماتا که کرده و خدا تم یاشتو پا تیری دو سره ایلا هم پاسپورت ندائی خیسته او نورتا ده سفر ده دقی کتاب چه امنی تکره شویده. نوموری لازدی راژیو سره پا خبرو که وویل چه ده کورانی دو غری ناروخه دی او غری ده در ملنی لپاره پاکستان تا بوزی.
که تاریخ تم نور کې او نټن د کیچ ور شو بیا راتوې چې نه د جوړ شوی صبر وکړه بیا چې ور شو بیا راتوې چې او مې صبر وکړه دوه مې صبر وکړه دغه وته مې شته مته درته مون پاسپورت نه دروته نه جوړې یې موږ په یوه ځان مشکل په چیش کې ده
د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له وکړ رئیس یې کاروبار نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې او بل هیوا ته د کار لپاره ولاړ شي
وارم چې د افغانستان نه به هر روزم د کار په خاطر معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي ډېره مشکلات مې ډېر دي ورو راته نه پوهېږم چې څنګه به وکړم
عبدالواسی چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله مند نه دی چې ترلاسه یې کړي ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورټ فورم ډاکړم خو ډېر خلک آن په یو کال کې پاسپورټ اخیستو ته بریالي نه شول نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورټ به ترلاسه کړم او که نه حیران یم چې څه وکړم
پاسپورټ غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان حکومت د پاسپورټ ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي
ډېر وخت خبره کوي دا ګمان کوم حقیقت نه لري خو په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي له تاریخ له دې وجې نه ورکول کېږي چې هغوی که بیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او هلته پته د دې نه لګېږي چې دوی ته نوبت کله ورسي
که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کېږي خو یې دا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کېږي تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو
facebook.com/azadiradio
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولی چې په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس سی آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمو له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیکه دي او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپله موقته استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتي استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د امیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښه زیری دغه ده چې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم غځیږي او د دوو کلونو په لاړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم وغځیږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا نو یوې نتیجې ته رسیدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم د غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره یې د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ده ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مده ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرنګه هم د دوی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته وو، څرنګه هم په آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې را شي نو سب ټول افغانان سب کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ور نه کړي، دلته کار یې په ټاپه درېږي، کار نه شي کولی، مسافرت نه شي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومنټ یې ورسره
د 2001 کال د اګست په 1 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیب په بهیر کې د دوه کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د واشنگټن او ریاض په نوښت د سعودي د سودان د جګړې د ښکېل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوځ د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبرې لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگټن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم هڅولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمند هڅې شوي او بیا بیا د اور بندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اور بند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدیتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدې ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15 وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشاو مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې ځینې تاریخي ابدې رغول کیږي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په غزنی کې هغه تاریخي ابدې رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی دی. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک کوشش هغه خدای نه سړي دغه ته نږدې وي. او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
له غزنی بور شو نورستان ته. د نورستان نورګرام لسوالۍ د پېشګری درې اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي او کندو کپر حالت څخه شکایت کوي. دوی په وینا چې د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه د موټرونو د شپکېدو امکانات ډېر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند پېشګر درې اوسیدونکي وایي سړکونه یې له پخوا کندو کپر او خراب وو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول له کاره بستلي دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پشاګر درې د نامکه کلي اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډېر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بېخي نه کېږي. کومکدار موټر هم چې ځي نو هغه هم ډېر په زوره باندې خېږي.
زه فضل حق احمدي د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پشاګر درې نامکه کلي اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي، د پشاګر درې او سړک ډېر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې څلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بس تګ راتګ ډېر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې دری لري چې ګڼ سړکونه خلکو په خپلو مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لږ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خوا شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثره ملي پیوستون برنامې له لارې دا سړکونه وال شوي دي، خو ټول غیر مسلکي شکل باندې دا سړکونه جوړ شوي دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دی دوه پیښې شوي دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوي او اته کسان پکې زخمیانو. د پشاګر کې موټر چپه شوی دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دی زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډې ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې بسونو ته او د موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
د ځایي ولسونو په وینا چې ولایت یې له طبیعي ښکلاوو او زیرمو ډک دی، خو تل ورسره توپیریز چلند کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسني کې هم د ستونزو هواري ته چندانې توجه نه کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونې دویم نیمه ته نږدې یو، مخکې له دې چې لنډ خبرونه او د نیمه نړۍ پروګرام درته ولرو، ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منگل صوتی پیغام درته پریږدم. دا محال په افغانستان کې هم موږ والپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي هغه اوسې خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت او افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د ستاج ورور ځینې جنکي شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پېژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومې، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته په 00 400 شل 224 شمیرې باندې راولېږئ.